ازادي راډیو خبرونه اوري 2 بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو د دې سات خبرونه مو تر درو بجو ده. نن مو په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان د ننه د افغانستان سره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو د کانفرنس له جریانه رپورټونه برابر کړی دي. د ریکا په نوم دغه کانفرنس په کابل کې پیل شوی او د سیمې د هیوادونو استازي په دغه کانفرنس کې ګډون لري. دا کانفرنس په افغانستان کې د ورشمولار په نوم جوړ شوی او جزئیات په خبرونه کې ورسته واوري. په همدې خبرونه کې په افغانستان کې د هلیکوپټر د سقوط له پیښې هم خبر سي. په نړیوالو خبرونو کې سرلیک دا دی چې د چین ولسمشر وایي چې د خپل هیواد د پوځیانو شمیر به 3 لکو ته راکم کړي. چین اوس 2 میلیونه اولکه عسکر لري. اوله کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیوال پروګرام یا یونیسف وایي په منځني ختیځ کې د روانو جګړو له امله 14 میلیونه اولکه کوچنیان له زده کړو محروم شوي دي. خو اول د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمایي اقتصادي همکاري شورن کانفرنس نن په کابل کې پرانستل سو د سیم په کچه د انرژي ترانزیت سوداګري او پانګونی په اړه خبرې وسوي. د اروپا لپاره د امریکا د پوزیز وکون قومندان وستوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو جدي ګواښوباله او په هرات کې د وښونځي یو سلو لاستنه انجنیز د کوون کې مسمومي سوي دي. د خبرونو تفصیل د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمایي اقتصادي همکاري شورن کانفرنس چینن په کابل کې پرانستل سو پکښې د سیمه په کچه د انرژي ترانزیت سوداګري او پانګونې په اړه خبري وسوي. دا کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مين حکمت خلیل کرزی وویل چې افغان دولت باید د بهرنیو پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي او په بیلابیلو برخو کې به همکاري ته چمتو دي. په دا کانفرنس کې د ډیر شو مرستندوی هیوادونو او د څلوېښتو سیمایزو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. د اروپا لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قومندان جنرال فیلیپ برید له وسلوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو جدي ګواښوباله. شاغلی برید لاب چې نن یې په کابل کې یو متبادل کانفرنس کې خبري کولې وویل چې په ډیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو په حملو کې او د سړک غاړې بمی چاودنو کې کموالی راغلی، خو زیاته کړې چې دغه حمله تر مخکنیو هغو خطرناکې او زورورې وې. فلیپ بریدلا پر پاکستان هم ژغ وکړ چې د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې خپل هڅې نوري هم زیاتې کړي. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکوپټر د دولت په ازری ولسوالۍ کې د کښنستلو پر مهال له دیوال سره جنگیدلی او لامل یې دولستانه سپرلی ټپیان سوی دی. د لوګر ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله سقوط کړی او د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال سوی دی. شاغلی وکیل زیاته کړه چې دوه هلیکوپټر نن د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دراني او د دولت یو شمیر سیمې چارواکي لری او ناامنه ازری ولسوالۍ ته انتقال ولا. هغه ول چې په هغه هلیکوپټر کې چې شاغلی نصیر احمد دراني پکښ موجود و زیان نه دی رسیدلی. پر همدې مهال د لوګر د امنیت امیر محمد ورا وایي چې په دغه پیښه کې د لوګر ولایت هیڅ وسیمې چارواکي ته زیان نه دی رسیدلی. او په هرات کې د وښونځي یو سلو لاستنه انجنیز د کوونکې مسمومي سوي دي. د هرات حوزوي روغتون د مطبعتي څانګې مشر محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې دا غنجونی د هرات د دوه لسمې ناحیې اړوند د بابا حجی په نوم د وښونځي زده کوونکې دي. شاغلی شیرزي زیاته کړه چې مسمومي سوي انجنی د درملنې په هدف روغتون ته انتقال سوي چې د لستنو روغتي حالت د اندېښنې وړ دی. دا پروسې کې په هرات کې د انجنو زده کوونکو د مسمومي دو د شمه پیښه د چرامست کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او ری خبرونه احمد شی بروند کوي.
پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کړی دی او لږ تر لږه یو دیش مشکوک وسلوالی وشلی دی. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جټه الوتکو د شوال پر سیمه تیر ورځ بمباري وکړه چې نږدې ولس مشکوک وسلوالی ووشل او د وسلوالو څلور پټن ځایونه یې له منځه یوړل. د بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په هغه ځای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تیر کال خپل کورونه وروسته تر دې پرېښودل چې پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تیره میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلي پوځیان هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ په خیبر دره کې هم هوایي برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز اژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمباري کې څوارلس وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. چین په نړیوالې دوهمې جګړې کې د جاپان د ماتې کلیزه د پکینګ په تیانمین چاو کې د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړ وو او د چین ولسمشر شي جین پینګ وویل چین کله هم د پراختیا غوښتنې هڅه نه کوي. ولسمشر شي جین پینګ همداراز اعلان وکړ چې د چین د وسلوال پوځ شمېر به 300,000 ته راکم کړي، خو نوموړي دا خبره ونه کړه چې په څومره موده کې به دا شمېره راکموي. د چین پوځ د نړۍ د بل هر هیواد تر پوځانو لوی ده. د دغه هیواد پوځان 2,000,000 او 300,000 تنو ته رسیږي. همداراز د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد لویه پوځي بودیجه چین لري. سپین مانی اعلان وکړ چې ولسمشر بارک اوباما به د سعودي عربستان پاچا سلمان ابن عبدالعزیز ته یو ځل بیا د ایران د اټومي تړون په اړه ډاډ ورکړي. ټاکل شوی دی چې سبا په امریکا کې پاچا سلمان د اوباما میلموي. د سعودي عربستان د پاچا دا سفر 2 ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د شوي تړون لپاره رای ورکوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویل موږ پوهیږو چې سعودي عربستان له ایران سره شوي تړون ته اندېښنه لري چې په دې ډول به له بندیزونو وروسته خپل اقتصاد په پښو ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې د بندیزونو له لری کېدو سره به نږدې 1,000,000,000,000 د ایران لاسته ورشي چې خپل ځپل شوی اقتصاد د ودې لپاره به ترې کار واخلي. خو په ورته وخت کې واشنگتن دا ویره هم څرګنده کړې ده چې تهران له دې پیسو د ناوړه فعالیتونو لپاره استفاده ونه کړي. د عربستان په ګډون د خلیج عرب هیوادونه ایران تورنوي چې فرقه یي شخړو ته په سیمه کې لمن وهي. ټاکل شوی ده چې د هنګري سټی اعظم ویکتور اوربان نن د اروپایي ټولنې د هیوادونو له نورو مشرانو سره په بروکسل کې د کډوالو پر کړکیچ خبرې وکړي. په بوداپست کې حکومت د کډوالو په اړه د اروپایي کمیسیون په نرم دریځ انتقاد کړی دی. اروپایي کمیسیون پر یو پلان کار کوي چې تمه ده راتلونکي اونۍ جزئیات خپاره شي. د دې پلان له مخې دغه کمیسیون غواړي چې په اروپایي هیوادو کې د کډوالو د ویشلو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د بروکسل خبرې په داسې وخت کې کیږي چې له وړمې ورځې راهیسې په بوداپست کې لږ تر لږه 2,000 کډوال بند پاتې دي. دغه کډوال هڅه کوي چې د بوتاپس د اورګاډي په مرکزی تمځای کې اورګاډو ته ورپورته شي او مرکزی اروپا ته ځانونه ورسوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یا یونیسف وای په منځني ختیځ کې د شخړو له امله 13,000,000 اولکه کوچنیان له زده کړو محرومه شوي دي. یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور کړ ویلي دي چې دا شمېره په سوریه، عراق، یمن، لیبیا او سودان کې د ښوونځي د عمر نږدې 40% ماشومان راتغړي. یونیسف زیاتوي په راتلونکو څو میاشتو کې به دا فیصدي د شخړو له امله 500 ته ورسی شي. په راپور کې ویل شوي دي چې نږدې 9,000 مکتبونه په سوریه، عراق، یمن او لیبیا کې تړل شوي دي. په 2014 کال کې یونیسف خبر ورکړی وو چې په سوریه، عراق، لیبیا، سودان، یمن او د فلسطینیانو په سیمو کې پر 214 مکتبونو بریدونه شوي دي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. 2 بجې او 8 دقیقې سوې د خبرونو مو تر 3 بجو پورې ده. اوریدونکو د دې خبرونه په فایل کې به تاسو البته د خبرونې د رپورټونو په فایل کې به تاسو د کابل څخه د رواني اقتصادي غونډې لجریانه واوري. په کابل کې نن له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان ریکا غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې پر کوم مسایلو خبرې شوې دي دا به په خبرونه کې واوري. د افغانستان د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې د هیواد د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سبا کابل ته رسیږي. ویل کیږي چې دا به افغان چارواکي واڅوي چې له طالبانو سره سولې لپاره خبري وکړي. په دې ارتباط رپورت لرو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر د بیان له ازادۍ په ملاتړ ټینګار وکړ. د مطبوعاتو
ازادي باید دا شنو چې نور ملي کچ په خطر کې واچي. د ملي حاکمیت په برخه کې خپل اساسیت لري از مدرسي
او په سیمه ایزو مسایلو کې واوري چې په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې تشدد روان او تر کومه حده د ښځو پر ژوند باندې اغیز کړی.
ښځو باندې خو کېږي به هر نوعیت تشدد خو نه یو صرف دانه دي چې هغه وهل ټکول نه په نور زباني تشدد دي. د دې کار ډېر اخیستل کېږي. تشدد اوس هم روان دی، په کلو کې روان دی.
په دې خبرونه کې به د کور کلی پروګرام درته وړاندې کړو. د خبرونې اول رپورت مو له کابل دی. خبرونو پاترس کې مو اوریدل چې یو هلیکوپټر سقوط کړی دی په ازره ولسوالۍ کې نور جزئیات به نسیم شفق درته وړاندې کړي. نسیم شفق تاسو سره سره د ټلیفون په لاین کې دی او دغه خبر نور جزئیات وړاندې کوي. شفق صاحب
بلې سلام وړاندې کوم. د لوګر سیمهیز چارواکي وایي چې نن غرمه مهال د افغان امنیتي ځواکونو یو هلیکاپټر د دې ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د کیناستو پر مهال له دیوال سره جنگېدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل له ازرې ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو شمېر امنیتي او ملکی کسان ټپیان شوي هم دي. ښاغلي وکیل سرګند کړه چې د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی او د لوګر یو شمېر سیمهیز چارواکي په دوه هلیکاپټرو کې ازرې ولسوالۍ ته روان وو. خو د ویل چې ښاغلي دورانی او د لوګر یو شمېر چارواکي په هلیکاپټره کې چې سپاره وو هغه ته زیان نه دی اوښتی، بلکې دا بله هلیکاپټره وه. په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندان داود احمدي وایي چې په دې پیښه کې څوار لستنه ټپیان شوي دي. ښاغلي احمدي ازادي راډیو ته وویل چې پیلوټان، امنیتي ځواکونه او ملکی وګړي په ټپیانو کې شامل دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد وره اندرابي هم د دې پیښې په حق له د امنیه د قومندان په څیر ورته خبره کوي. دای وایي هلیکاپټر چې کله کې ناسته له دوکانونو سره ټکر کړی، دواړه پیلوټان هم ټپیان شوي او دوه امنیتي ځواکونه هم. وزیر صاحب د کومې پرانستنې لپاره ازرې ته روان وو. په دې پیښه کې وزیر صاحب ته زیان نه دی اوښتی. ازره د لوګر ولایت یو لري پراته او ناامنه ولسوالۍ ده چې له مرکز پلیالم څخه څه باندې 15 کیلومتر فاصله لري. تر دې وړاندې د لوګر یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مهم مرکزونه شته او په تیرو دوه کلونو کې وسلوالو طالبانو څو ځلې پر دې ولسوالۍ پراخي حمله هم کړي. خو د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت امر وایي په کومه سیمه کې چې نن هلیکاپټره کې ناسته او د پیښه شوې هلته وسلوال مخالفان حضور نه لري. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو د خبريال نسیم شفق رپورت مو اورید په ازره کې د نننۍ پېښې پاړه.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د نن ورځې له مهمو پرمختګونو څخه د کابل نننۍ کانفرنس دی چې په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادو استازو ګډون کړی دی. دا له افغانستان سره د سیمه ییزو هیوادونو د اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس دی چې جوړیږي. تر دې مخکې د دغه کانفرنس نورې غونډې په استانبول، په دلی، په کابل او په دوشنبه شهر او اسلام آباد کې شوې دي. د دغه کانفرنس نن پیل شوی دی او سبا به هم ادامه لري. د ازادي رادیو خبريال قسیم سولمال چې په ځنګل ډول دغه کانفرنس ساري را سره دا اوس ټلیفون په لاین کې دی. قسیم جان، نو په دغه کانفرنس کې نن تر اوسه په کومو مسایلو خبري شوې دي؟
بله فرشته جانې، سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د نوم څخه معلومی شي، د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاري یا ریکا غونډه غالبا پر اقتصادي مسایل باندې تمرکز لري، لکه انرژي، سوداګري، ترانزیت او د غرض په سیمه کې د طبي زیرمو منابعو څخه استفاده کول. او په نن غونډه کې چې د انرژي او یا هیوادونو او سازمانونو استازو د ریکا شپږ د غونډه چې محور لکه څنګه چې مخکې مو ویل پر کومې وربندې راڅرخي په دې غونډه افتتاح کړه. د افغانستان د بارونی چار وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکاش پښ د سیمې د اتصال او شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو ښه فرصت وباله. شغلی کرزی زیاته کړه چې که د سیمې هیوادونه ټول لګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي، نو ګټه به ټول سیمې ته ورسیږي. دوی له افغانستان چمتو دی څو په بیلابیل برخو کې د سیمې له هیوادونو سره همکاري وکړي.
افغانستان از ready and open for cooperation.
دی وی افغانستان د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیل برخو کې همکاري ته تیار دی. که په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او یا هم څو اړخیزه ساتوي، او دغه راز په بیلابیل برخو لکه سوداګري، بنسټیزو برخو، انرژي او داسې نور. د بارونی چار وزارت مرستیال د غرض ویل چې مرکزی او جنوبی آسیا به تر راتلونکو لس کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري. خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخنیوی کوي. د ریکا شپږ په دورزنی غونډه کې د افغانستان په محوریت لک څنګه چې مخکې ویل په سیمه کې د انرژي ترانزیت سوداګری او پنګې چونې د ودی پاړه خبرې کوي. په مشخصه توګه د اورګاډي پټلې د چابهار بندر د لاجورد لار او د کاسا زر او ټاپیا غ پروژې دي چې د سیمه په ساتای د عملی کېدو لپاره د ریکا پروانه غونډه کې اور باندې خبرې کوي. په همدې حال کې له پنګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا مشر قربان حقجو نن خبر اعلان تویل چې ریکا شپږ په افغانستان که د پنګې جلبولو لپاره یو ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره هم ګټور تمام سي.
دا باعث میشه که تجارت هم بش بکنه و ترانزیت هم بش بکنه و در این زمان یک وابستگی اقتصادی را به وجود بیاره.
به شغله حق جوای پنګا چونی د دې لامل ګرځي چې سوداګری او ترانزیت واده وکړي. په عین وخت کې یو ډول اقتصادي وابستګی رامنځته کوي چې په خپل سیاسي وابستګی او نیک نیت ته زمينه برابرۍ او په دې سره د بل په چارو کې د مداخلو مخه نیسي. بلې فرشته.
بلې قسم جان دا خو جالب معلومات هو خو دا کنفرانس ده د افغانستان د ورېښمو لار تر نوملاندې جوړ سوی دی لکه څنګه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي. نو دغه د ورېښمو لار په باره کې څه وویل سول؟ ولسمشر غني مخکې په یوه خبر پاڼه کې وایي هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان څخه د ورېښمو لار به بیرته احیا سي او په دې ډول به افغانستان یو وار بیا د اسیا د جنوب او د مرکزي اسیا د هیوادونو د سره یو ځای کولو په دغه اقتصادي ټکي باندې بدل سي. نن په دغه کنفرانس کې په ځانګړي ډول د ورېښمو د لارې پر احیا باندې څه خبرې وسوې؟
بله دقیقا. اول خوب باید وایم چې نن فقط غونډه داسې وه چې پرانستل سوه او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دې کې ځینې پرانست غونډه کې په حساب خبرې وکړلې. وروسته بیا د غونډې بهیر په دې شکل و چې باید دغه استازي د خارجي ملکو او سازمانونو استازي باید په ګروپي شکل په خپلو کې خبرې سره وکړي او وروسته بیا دوی هر پریکړه چې کوي هغه به سبا ته د دې نتایج اعلانېږي. خوب د ورېښمو د لارې په ارتباط باندې باید وایم چې هغه پخوانی د ورېښمو لارې چې د افغانستان د لارې تیریږي او بالاخره د افغانستان د لارې د آسیا سوداګری مالونه اروپا او نور هیوادونو ته لېږله. دقیقا دلته دوه پروژې په نظر کې نیول سوي دي. د اورګاډي د پټلۍ چې وا د چین څخه شروع کیږي او بیا د قرغیزستان او تاجکستان او افغانستان د لارې ایران ته رسیږي او بل هم هغه پروژه ده د ریل یا د اورګاډي د پټلۍ چې د تاجکستان څخه شروع کیږي او د افغانستان د لارې ترکمنستان پر رسیږي. زمنن د لاجورد لار هم دوی نن بیا د کرچ پر دې باندې به هم باسونه کیږي د دې د عملی کېدو پر څرنګوالي باندې به خبرې کیږي. نو دا هغه لار دي چې په خو هم په داسې کې موجود وي په خو وختو کې د ورېښم د لارې په نامه یې دیدلې او د دې لارې سوداګري کېدله. خو دوی ویل چې پر دې لار باندې باسونه کیږي چې څنګه کولای شي د لارې ورخه او بل اخر د اروپای هیوادونو له منځنۍ اسیا سره د اتصال لارې پیدا کی.
ډیره زیاته مننه ته خو بس باندې کانفرنس او د نن ورځې تر ما پای پورې دا کانفرنس ساري. نو اوریدونکو ته به نور معلومات وروسته ورکړو. نن په دې خبرونه کې ګردی میز لرو پر د همدې مسله باندې مو د افغانستان د اقتصادي چارو او د تجارتي چارو له یو شمېر څارونکو سره خبرې کړې دي. په دغه خبرونه کې به وروسته دغه بحث هم درته وړاندې شي او که اوریدونکو د ورېښمو د افغانستان د ورېښمو دولار په اړه کې معلومات لري نو مشتیا د افغان بیسیم پر تاسو اتلس شمېره باندې راوستوي. تاسو د دغه لارې په باره کې څه معلومات لري؟ څومره پوهیږئ او تر اوسه مو څومره په دغه باره کې مطالعه کړې ده؟ د افغان بیسیم ټلیفونونه کلري په 1300 شمیره باندې پیغامونه راستولای سي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې دغه کانفرنس ته سبا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ورشي. کته هم د سفر اصلي ټکی په دغه کانفرنس کې ګډون دی خو داسې ویل کیږي چې دی به له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او هغوی به طالبانو سره د سولې مذاکرو ته وهڅوي. داسې رپورټونه وایي چې سرتاج عزیز به په دغه سفر کې له افغانستان سره د پاکستان د اړیکو د ترمیمولو هڅې هم وکړي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
پاکستان به شای افغانستان و حد سوی چه لوسلوالو طالبانو سره د سولی خبری بیا پیل کری زکه چه د ملا عمر د مرینی ل اعلان وروسته د طالبانو په منځ کې د قدرت پر سر مبارزه پایته نه رسیدلی. د پاکستان د ملی امنیت سلاکار سرتاج عزیز غواړي چې سبا د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاری په کنفرانس یا ریکا کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. دا کانفرنس نن پنځشنبه پرانستل شو. ډیپلوماټیکی سرچینې وایي چې سرتاج عزیز به د ریکا کانفرنس ترڅنګ د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په شمول له یو شمېر افغان چارواکو سره وویني. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست رحیم الله یوسفزی وایي چې سرتاج عزیز به د دې سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستۍ ترنګلتیا کم کړي.
ملاقاتونه ډېر ډېر کېږي نو په هغه کې څه خبره وي، زړې خبرې، نوې خبرې، ګیلې شکوي هغه ذکر کېږي. نو دا نه ده چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټولې حل شي، خو دا ده چې یو موقع ده چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، د هغې ته توجه وشي او د هغې د حل کولو لپاره څه نه څه ګامونه پورته کړي شي.
د افغانستان ولسمشر د کابل له وروستیو بمي حملو وروسته ویلي و چې نور له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د پاکستان مرسته نه غواړي. د افغانستان د اجرایي رئیس یو ویاند جاوید فیصل روانونه له خبریالانو سره د افغانستان د حکومت پر دغه دریځ یو ور بیا تاکید وکاوه.
مو از پاکستان هیڅ توقع نه دریم،
مشله پاکستان څخه هیڅ تمنه لرو او لاغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړی توب کړی.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لمړنۍ رسمي مخامخ خبري د جولای په 10 د پاکستان په مری شار کې د پاکستان په مرسته ممکن شوه. د لویدیزو رسنیو د راپور له مخې ډیپلوماټیک سرچینې وایي چې خبري اترې د افغانستان د مسالې د حل کولو یوازینۍ لار ده او افغانستان باید له طالبانو سره خبري بیا پیل کړي. په همدې منځ کې د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې نن په یو راپور کې ویلي چې د افغان طالبانو مشانو په زمینی ډول د سولې د خبرو بیا پیلولو ته تیاری شوه ده. د ورسپانې له مخې پاکستانی او چینایي چارواکو د افغانستان په غوښتنه پر طالبانو فشار راوړی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادي رادیو اوریدونکو نن به د درویو بجو څخه د مازدیګر تر 15 بجو د ازادي په چپو کې پروګرامي دغه پروګرام تاسو خبر یاستي چې لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. په پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د اعلان شوی جهاد پر څرنګوالي بحث کېږي. تاسو پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سي او په دغه مسله باندې کغواړی نظر څرګند کړی یا سوال وکړي تاسو کولای سي. نو د پروګرام وخت په یاد لري د دریو بجو څخه تر 15 بجو پورې. او اوس په د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزیر خبري واورو چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ ملاتړ کوي، د آزادو مطبوعاتو ملاتړ کوي، خوای چې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي باید د افغانستان ملي ګټې له خطر سره مخامخ نکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت لري.
د ټوکیو او لندن د غونډې په دوام د دوه اړخیزه جواب ورکونې نړیواله غونډې په درشل کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې لمرسته کوونکو هیوادونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ادارې مشر موجب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په لومړي قدم کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت کاری څرنګوالی وڅېړي.
دفتر نه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان
نه یا په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د غونډې لګډونوالو غواړي چې په لومړي قدم کې د رسنیو د پراختیا او ملاتړ په برخه کې د افغان حکومت د کاری څرنګوالی TMAF په چوکاټ کې وایي زوی او لبل خو هغه ژمن چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د دفاع په برخه کې شوی یو ځل بیا تازه او تایید کړي
قرار دهند.
کابل به دراتونکو شنبه پورز د ټوکیو او لندن په غونډو کې د شویو دوه اړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ د نړیوالې ورځنی غونډې کوربوي. د افغانستان د مالی وزارت وای د لوړ پوډیو چارواکو په دیناسته کې چې د سامپونوم هم یادېږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبري وشي. افغان حکومت له نړیوال ټولنې سره د مرستو په بدل کې له نورو ژمنو سربیره په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د بشپړې ازادۍ تضمین ورکړی وو. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې 15 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او یو شمېر نورې هم د تړل کېدو په حال کې دي. د نه چارواکي ټینګار کوي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت په دې برخه کې لازمې مرستې ونه کړي نو امکان شته چې زیاتې رسنۍ له سقوط سره مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د تضمین ډاډ ورکوي. عبدالباری جهانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له رسنیو وغوښتل چې په خپلو خبرونو کې باید د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
دا شنه وی چې نور ملي کچ په خطر کې واچي د ملي حاکمیت په برخه کې د خپل اساسیت لپاره از مدریز دی د متواضعه ازادي په برخه کې تر غزا پورې چې ما بندګي وسکیږي د متواضعه ازادي تسبینو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخه اوس مهال شپاړه سو چاپی رسنی 150 رادیو غانی او شپېتی ټلویزیونونه په هیواد کې فعالیت کوي. ډیر ځلې پر یو شمیر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ګټو ته د خدمت کولو تور لګول کیږي. خوشته داسې آزاد رسنی او خبریالان چې د بیان پر ازادي او آزادو مطبوعاتو باور لري د چارو کار په هنټینګار کوي چې حکومت د قانون لمخې مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت کره معلومات ورکړي سو ولست د حکومت لکړنو څخه په خپل وخت خبر سي.
اوس په ورسو پاکستان ته په بلوچستان کې د عورت فاونډیشن په نوم د ښځو د حقونو یو مدافع اداره وایي په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی روان دی او یوازې د ښځو د تعلیمي امکاناتو پر زیاتولو کېدای سي چې د دغه تشدد مخنیوي وسي. بارکوال میخیل له کوټې رپورټ وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په بلوچستان کې لا هم په هر کچه د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي، تشدد وربند کیږي او د غیرت پر نامه وژل کیږي. د عورت فاونډیشن د ایالتي دفتر مسول محمد هارون داوود وایي په کلیوالو سیمو کې پر ښځو د تشدد، جنسي تیری، د هغوی د وهالو ټکولو او د غیرت پر نامه د وژل کېدو پیښې تر هغه څو چنده زیاتې دي چې په پولیس ټانو کې رپورت کیږي. ځکه چې وایي اکثر خلک د شرم او د خلکو د پیغور لړ پر داسې پیښو خوله پټه کړي او نه غواړي چې څوک ترې خبر سي. دا چې ساش کال تر اوسه پورې په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد څومره او څه ډول پیښې ثبت شوې دي هارون داوود یې په اړه وایي.
د جنوري د میاشتې واخې د جون پورې 50 واقعات چې دي د اوس پورې د ښځو په حواله باندې چې پر دوی باندې تشدد شوی دي هغه واقعات شوی دي. په دې کې نونس چې دي هغه واقعات چې په هغه کې مړ شوی دي او د غیرت پر نامه چې کم قتل کیږي یا کم مړ کیږي څلور ورځې واقعات شوی دي او دا وخت زموږ لپاره یو ډېر لو مسله چې دغه سر بلوچستان مخامخ دي او غدا ده چې په شوزو باندې تیزاب فشل کیږي. پر اوسه کال دغه واقعیت سیو او دا کال په اول شپږ میچ کې یو واقعیت سیو ده.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سپوږمۍ یاڅکزی وایي د شوزو د حقوقو د کومرې د ودونو او د غیرت پر نامه د شوزو د وژنو پر مسایلو د خبرو پر مهال د اسمبلی نارینه غړي د دوی ملاتړ نه کوي خو وایي دوی به پر شوزو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره خپل ژغ پورته کوي.
موږ په شوزو باندې خو کیږي په هر نوعیت تشدد خو نه یو صرف دانه دي چې هغه وهل ټکول نه په نور زبانی تشدد دي چې کار ډیر اخستل کیږي. تشدد اوس هم روان دي په کلو کې روان دي، په شارو کې روان دي. په دې حواله سر موږ په بلوچستان اسمبلی کې یو څو دغه پیش کړی دي. موږ د شوزو د ارلی میریج په باره کې وو وخت وته اوس پر دې تشدد باندې هم موږ خبرې کوو. په اسمبلی کې پر دې باندې आवाज پورته کوو، پر دې باندې شیر قرارداد برابر، پر دې باندې شوزو.
ډاکټر شمعی اسحاق هم په ایالتي اسمبلی کې د نېشنل ګوند غړی دا دوای په ائتلافي حکومت کې د شاملو او اپوزيشن ګوندونو په ګډ توافقه پر شوزو د تشدد او د غیرت پر نامه د شوزو د وژنو د مخنیوي لپاره قراردادونه تصویب کړي دي او د دې د عملی کېدو لپاره به حکومت یو داسې ټلیفون شمیره یا هیلپ لاین اعلانوي چې هر څوک به کولای شي حکومت ته پر شوزو د تشدد د پیښو په اړه شکایت وکړي. شمعی ساق وایي که شزه تعلیم یافته سي د نارینه ول خو به تشدد ور باندې ونه سي.
چې شوزو تاغه پوری چې د دې رائټ نه معلومی جن یو شزه ته مو ولې پکلی تولا ام یو شزراله هاسپټل ته وینر روان یو او کوشنی چیو غم زای سویو خو نو ما ورته ول د 10 ظلم تابان دی ولی سویدا وای بزما سره دا غلطی وسو چې بور کې لجمال کې زیات سو ما ول نو خو بیا استاله سونه خو خدای وای چې خپل باندې ظلم ما برداشت و دا خو خدای تعالی په قران شریف کې لیکل دي به تم ظالمه و یا څنګه خبرې کوي ما ته وای غلطه خبر مکه وا خامن چې ده د خدای بعد د درجه ده وا غما ته دب مر کوي پروانستا کوشته بم ځای سي پروانسته يا يا دا خبري مکو اگر روز مدا ولي چې اډيوكيشن وسي نو دوی ته باورنس راسي دا دوی ته چې دوی رائټ معلوم سي بیا به بولوار دوی با خپل لاس په پورته کی نو بیا به دا حالات بم نه ته دې لپاره تعلیم 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 ډیر.
ازادي راډیو اوریدونکو مخکې مو ویل چې تاسو د ورېښمو د لار د افغانستان څخه د ورېښمو د لار په باره کې څومره معلومات لرئ، نو په هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیرې راغلي، فطرت له لغمانه، عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیره، فضل محمد له کندهاره، محمد نبی مینوال پیغامونه راستوبولی دي د ورېښمو لارې مهمه بلل د افغانستان اقتصاد خونې دي ویلي چې د دغې لارې په باره کې څومره معلومات لري، دا لاره څنګه تاسو وپیژنده یا مو څه په باره کې ویلي دي؟ نو که په دې باره کې معلومات لري راوایستو. یو احمد له کابل لیکلي د کرکټ په باره کې معلومات راکوي. د کرکټ په باره کې زما معلومات دومره دي چې د افغانستان د کرکټ د ترنرلس کلونو د کم عمرو کرکټرانو ټیم د آسیا لوبي وګټلې او د کرکټ بورډ لخوا مشته خبر پانه را رسیدلې، په لنډ وخت کې به در سره شریک کړو. او اوس به احمد شبر د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري شپږم کانفرنس نن په کابل کې پرانستل شو. د اروپا لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فیلیپ بریدلیپ نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې کمواله راغله. د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکوپټر د لوګر په ازري ولسوالي کې نن سقوط وکړ چې لامله یې دولسټنه سپرلې ټپیان شول. چین په نړیوالې دوهمې جګړې کې د جاپان د ماتې کلیزه د پیکینګ په تیانمین چوک کې نن د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. او د هنګری سر اعظم ویکتور اوربان وویل د کډوالو ستونزه د جرمني ستونزه ده نه د ټولې اروپا.
سباون کاکر د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پوره دي کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو دوه ورځنی کانفرنس نن په کابل کې پرانستل شو. په دغه کانفرنس کې د ډیر شمرستندوی هیوادونو او د سلویشتو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. ویل کېږي چې په دغه کانفرنس کې به د ترانزیت، سوداګری او طبي منابعو ترڅنګ د ټاپي او کاسا 1000 پروژې باندې هم د دغه کانفرنس ګډونوال خبري وکړي. دا د ریکا شپږم کانفرنس دی. لومړی غونډه په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې وه او روسي فرانسونه په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکی کې جوړ شول. د کرنی عملداري وزارت مسلن وای چې په پام کې لري چې د شاتو د مچیو په زراعتي برخه کې 200 تنه وروزي. د کرنی عملداري وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروګرام کې به د مچیو روزونکو او کروندګرو ته عملی او نظری زده کړې ورکول شي. شغلی راشد زیاته کړه چې د دې ترڅنګ به د مچیو روزونکو ته د لمړنیو زیانونو د مخنیوي لپاره سټانډرډ صندوقونه ورکول شي. د په داسې حال کې چې د کرنی وزارت وای چې په روان کال کې 2.5 میلیون ګرام شات تولید کړي چې دغه اندازه د تیر کال په پرتله ډیر وړ شي. روسي خبردا چې د کونړ ولایت اوسیدونکو وای دوی د خپل زمکو د خړوبو لپاره کافي اندازه وبنلري. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د کرنیزو زمکو لپاره دی کانالونه جوړ کړي. د کونړ والی وحید الله کلمزي ازادي راډیو ته ویل کوشش کوي چې د کانالونو د رغولو لپاره کافي بودیجه ترلاسه کړي ترڅو ژر تر ژره د دوه بزګر ستونزې هوارې کړي. د دې ولایت یو شمېر بزګران وای کله دوی لپاره کانالونه جوړ شي نو دوی به وکړای شي چې ختیځ ولایتونو ته خوراکي مواد لکه غنم، جوار او وریجې واستوي. د خبرونو پای.
او خبرونه ته د امر کور سبد کور کلی پروگرام نرو خو تر هغه مخکې تاسو خبرونه کې واردل چې نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو کانفرنس روان دی. دغه شپږم کانفرنس چې په لیست به تر سره کیږي د افغانستان لپاره د سیمه ایز هیوادونو د اقتصادي همکاریو پر اهمیت باندې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان یو بحث را بللی دی وړاندې کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې نن په کابل کې د ریکا د ورځنی کانفرنس پیل شو. د ازادي رادیو په استودیو کې را سره پام دی اړه ملمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرسیال خاغله خان جنرال کوزی او دغه شان د ایسای د افغانستان پر د پنګونې د ادارې په خانه مرسیال خاغله ابراهيم شاب. درنو ملمنو خره خلاص وختلم په دې اړه باس وکړم. پښتنه به لتاسی کو خاغله کوزی صاحب چې دغه کانفرنس افغانستان په اقتصادي وضعیت کې څه خاص بدلون راوستلی شي کنه؟ څومره مهم دی په اقتصادي مسایلو کې دغه کانفرنس افغانستان لپاره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. واقعا په داسې یو حساس وخت کې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په ډیر ښه اقتصادي حالت کې نه دی او خارجي کومکونم تقریبا په شرطونو شوې دي او هغه شرطونه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت چې هغه کې لوی مسله د فساد د منځ وړل دي خو مدیریت ته خې اداره ده دا نه دی رامنځته شوی. نو افغانستان ډیر ضرورت لري کومکونو ته، ضرورت لري پانګې اچونې ته، ضرورت لري اقتصادي خوځښت ته. په دغه سی یو حساس وخت کې د دسی یو منطقوي اقتصادي د کومکونو د کانفرنس جوړېدل دا به تاثیر نه دی او حتما په خپل ځای باندې تاثیر لري. دا اوس یې تاثیر په بازار او په مارکیټ باندې ډیر مثبت دی. افغانۍ د ډالر په مقابل کې بیرته یو څه خوځېدلې ده او خپل موقف اضافه کړی دی. مارکیټونه هم بیرته خلکو سره یو هیله پاتې شوې ده چې جهانیان افغانستان نه پرېږدي، ګرچې دا منطقوي د همکارۍ او سازمان دی. په دې کې د مرکزی آسیا، د جنوبی آسیا او د ترکیې نه نیولې آتا او د اویا د څلوېښتو نورو مستقلو سازمانونو چې د دنیا سازمانونو دی اقتصادي هغه شرکت کړی دی، د منطقې خلک پکې دي. مګر په دې منطقوي سازمان کې یو خواله دا ده چې نه تنها د دې په پروژو په پلي کولو باندې افغانستان ته ګټه رسیږي، بلکې د منطقې خلکو ته او د منطقې هیوادونو ته هم ګټه رسیږي. لکه څنګه چې موږ په پنځمه غونډه کې ولس اولویتونه د دغه قطعنامې په واسطه باندې تثبیت شوی و چې متاسفانه په هغې کې یولس فیصد هم عملي نه شول. هغه اولویتونه ډیر زیاتې د منطقې په ګټه و، په افغانستان په ګټه به هم و، ډیر زیات د افغانستان په ګټه و، مګر په مجموع کې لکه د کاسا پروژه یا د ټاپي پروژه یا پرزن د ریل د پټلۍ غځول، د لاجوردو لاره، د ریښمو لارې مسله، د سالنګ د جوړولو مسله، همدارنګه د انرژي او د زیربناو ته توجه، دا هغه څو چې په دغه کانفرنس کې تصویت شوی او دا نه تنها د افغانستان په ګټه و، بلکې د دې منطقي اقتصادي خوځښت راوستو او یو پیشرفت راوستو، یو حرکت راوستو. نو دا غونډه زمنګ د نظر د اتاق تجارت د نظر نه په ډیر خو وخت کې دایریږي، خو دا به هم زه تاکید کوم چې دا د افغانستان د دولت په مدیریت پورې اړه لري چې موږ څنګه خه کولای شو په دې کانفرنس کې چې دا همسایگان او بل خصوص د منطقي کومک کوونکو هیوادونه هغه دې ته وهڅ او هغه په دې قانې کوچې په دغه پروژو کې د دویم ګټه ده، ازمنګم ګټه ده او دا عمل منفعه پروژې دي او دلته د امنیت دروستلو لپاره هم کومک کوي ترڅو چې په منطقه کې امنیت رانی شي. که د افغانستان وضع خراب وي، تاسو ته معلومه ده افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې چې د آسیا په زړه کې پروت دی، نور هیوادونه هم متضرر کیږي د بې امنۍ نه، د بې اقتصادۍ نه، د دې د غریبۍ نه، د دې د مجبورۍ نه. لکه څنګه چې دا څلوېښت کاله دغه مشکل دی، دا مشکل به نور هم پسې وګد کیږي. نو دا زمونږ په مدیریت او زمونږ په رهبرۍ پورې اړه لري چې څنګه ښه سازماندهي کوي. متاسفانه د پنځمې ریکارد فیصلو په تطبیق کې د افغانستان دولت پاتې راغلی او وې نشو کولای چې خارجیانو ته یا د منطقي کومک کوونکو ته لازم شرایط مساعد کړي او یا هغه واڅي چې تاسو وعده کړی دا ولې په خپل وعدو باندې وفانه کوي. دا هیڅ هم ونشو. یعنی دا اوس عملاً د بریښمو لاره د افغانستان نه د پالمیراتو د لارې نه چینایانو صرف نظر کړی دی، عملاً دا د گوادر او د بنگلاديش د لارې نه او همدارنګه په شمال کې د قزاقستان او قرغیزستان د لارې نه روسیې ته ځي او بیا هغه شانتي راتابېږي چې روسیا چې آسیا او اروپا سره نښلي تر افریقا پورې. کومنګه چیرته په خه مدیریت او په خه اداره باندې د چین حکومت ته اطمینان ورکړی وی، نږدې ترینه لار چې دا هغه د پامیراتو لار ده چې په زرونه کیلومتره لنډیږي اروپا ته، په زرونه کیلومتره لنډیږي مرکزی آسیا ته او همدارنګه د جنوبی آسیا هیوادونه مرکزی آسیا سره یو ځای کوي او بیا ټوله آسیا د افریقا سره په مجموع کې خلیج تر دای سره نږدې کوي. مګر موږ ونه شو کولای چې دا کار وکړو، بل اخره چینایانو صرف نظر وکړو او اوس عملاً هغه پروژه، یعنی موږ په دویم کوریدور کې رالو، په اول کوریدور کې رانولو، موږ باید د گوادر سره وصل شو یا د تاجکستان او د ترکمنستان د لارې نه باید د شمال د خط سره چې هغه د قزاقستان او قرغیزستان په لارې تیریږي داغه سره وصل شو. بینان زما هله دا ده چې کانفرنس په کوم وقته باندې دایر شوه دی او ګټي لري په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته، اما خمو مدیریت کولې د افغانستان د مامورینو وظیفه ده، د افغانستان د دولت وظیفه ده، د ملي وحدت د حکومت وظیفه ده چې څنګه خمو مدیریت کوي.
مننه کوزیا صاحب. شمس صاحب، کتاسره ته وایي چې دغه کانفرنس جوړیدل په دې سیو موقع کې چې خلک د پنګون لپاره په افغانستان کې زړه نازړه شوی دي، څومره هیلې زیږولې شي، څومره هیلې پیدا کولې شي چې یو ځل بیا خلک دې ته هیله من شي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي؟
ښه، لومړی سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته، محترم ملکوزی صاحب ته. بدون د شک نه افغانستان خصوصا په دغه تیرو دوو په تیر یو دوو کلونو کې چې د انتخاباتو موضوع راغله او بیا وروسته ورپسې دغه د اته او نهو میاشتو د انتخاباتو نه وروسته د ملي وحدت حکومت سره راتیر شو، وضعیت ورځ په ورځ باندې ټول د شاهد دي چې خصوصا په اقتصادي ډګر کې داسې ډیر زیات پرمختګونه نه کېدل او 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 نه یوازې دا چې د کورنی پانګوالو د جذب او د دوی د بقا او د پرمختګ لپاره موضوعات تر بحث لاندې و، بلکې بهرني پانګوالو خو هغه څه ژمنه چې په اولو میاشتو کې وکړل یو څه ناسه په اساس د وضعیت د سیاسي او امنیتي کې ټکنی شول هغه راغلل. نو دا یو ډیر ښه فرصت دی د افغانستان لپاره، د حکومت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د افغانستان د سوداګرو لپاره، د افغانستان د پانګوالو لپاره، چې په دې برخه کې وشي کوي چې دغه فرصت دی چې افغانستان خپل هغه خپل ترجیحات، هغه خپل پروژې چې کوم دي، هغه خپل تعهدات د نړیوالو سره بیا یو ځای راجوندې کوي او بیا تعهد ورته ورکوي چې په دغه برخه کې مونږ ژمن یو، مونږ خپل 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 کوم وظایف چې د افغانستان حکومت ته په دغه کانفرنسونو کې سپارل کیږي په دغه کې مونږ د خپل خپل پرمختګونو او خپل تعهداتو ته به عملی جنبه ورکو، او بدون د شک نه د منطقي هیوادونو نړیوال هم دلته نظارت لري، د دنه ګوري چې ژمنتیا تر کوم حد پورې ده، دوی څنګه کوي چې اطمینان نن ورکی او ډاډ ورکی دغه منطقوي شکل باندې د منطقوي منطقې ته چې پرتی کومې پروژې دي افغانستان حکومت خپل دا توان نه لږی داسې لوی پروژې چې دلته په دې منطقه کې دي د دې کې پنګا چونه خپل وکی، بلکې دا اړتیا لري چې نړیوال تمویل کوونکې ادارې چې خصوصا په آسیای مرکزی او آسیای جنوبي کې، خصوصا په دغه خطه کې چې دوی د لوی پروژې تمویلي پیسې ورته ورکي، دغه پروژې کې هغه دا دې ته اړتیا لري چې دوی وګوري چې په حقیقت کې دغه هیوادونه چې دلته دي دوی څومره دغه پروژو ته ژمن دي، دوی را کوي شي چې دغه پروژو د پاره چې کوم تګلار دوی په دې کلونو راهیسې په دې باندې بحث کوي دا تر کوم حد پورې دوی کوي شي چې په دغه کې خپل برخه واخلي. د افغانستان امکانات څومره دي د نړیوال ته خپله معلومه ده، په افغانستان کې ظرفیتونه تر کوم حد پورې، د افغانستان کې د سکتور خصوصي سکتور د پنګیا چون د لپاره څومره امکانات دلته ورته برابر دي او څومره دوی ژمنتیا دي، دا ډیر واضح مسائل دي چې په دې باندې همیش بحث شوی دی. لیکن دا اوس د دغه منطقې ضرورتونه دي، دا چې افغانستان د اقتصادي لحاظ پورې کوم قوانين منګه په افغانستان کې لرو، هغه قوانين ته په کتلو سره افغانستان اقتصادي پرمختګ تر هغه پورې نه کیږي تر څو پورې دوی د منطقې هیوادونو سره یو اقتصادي تفاهم ولري، هغه منطقوي پروژو ته لاسرسي ولري. دوی نشي کوي چې خپل سرحدات وتړي، نشي کېدای چې هغه توکو ته ترجیحات ورکړي چې هغه یوازې په داخل کې کیږي او هغه چې باندې ناراضي نه غو باندې قیودات وځي کی. نو اقتصاد د هیواد چې دی تړلې دی خصوصا په دغه منطقې د هیوادونو پورې، بیا په بل اړخ کې دغه د منطقې هیوادونو ته بدون د یو دوه هیوادونو د هندستان او چین او دغه نور هیوادونو، دغه د منطقې هیوادونو دا هم په مالی برخه کې د پراختیاي په برخه کې ډیر هغه مختلفه هوادونه نه دي، دوی هم په دغه پروژو کې د تطبیق لپاره، د پروژو د عملی کولو لپاره، د نړیوالو ادارو د تمویلولو لپاره ضرورت لري چې هغه پروژه چې د کوم ځینه منبع اخلي، په کوم ځی باندې تیریږي او کوم ځی د لپاره رسیږي، دغه ټول هوادونه په مشترکه شکل باندې هم باید د دغه پروژو د تطبیق لپاره هغه ساحه او میکانیزم او اراده وخی، بلکې په یو غک باندې د دغه د پروژو د تمویل لپاره د مالی سرچینو د راغښتلو لپاره، د جذبولو لپاره، د تطبیق لپاره، او بیرته د گزارش دهی او راپور دهی لپاره باید دوی اطمینان ورکي او یو همغږي باید ایجاد شي. بدون د شک نه یو ځین په تیر وختونو کې بل اوس هم بعضی د منطقې په برخه کې چې ځین ستونزې موجود دي، کاغذ مثال د هندستان او د پاکستان پرمنځ کې د کاغذ په مرکزی آسیا کې په خپل منځونو کې ځینې مشکلاتونه شته، کاغذ د ایران او د غرب نړۍ سره بعضی ستونزې شته، دا بدون د شک نه تاثیر لرلی شي، په دغه سي منفي تاثیر لرلی شي، لیکن دغه ناست د سبب کېدای شي چې دغه ټول ناخوالو ته، دغه ټول تهدیدونه چې په دغه شاوخوا کې پراته دي، دوی ته مثبت ځواب وویل شي او وشي کوي چې یو څه ناسه د نړیوالو د پانګې، د نړیوالو د سرمایې او د نړیوالو د حمایت سبب وګرځي.
مننه شم صاحب، فقط دو دقیقې وخت لرو، غواړو چې یو څه په دې موضوع وغږیږو چې کوم موضوعات تاسو په نظر باندې باید لومړیتوب ورکړ شي په دا کانفرنس کې؟ الکوزی صاحب تاسو ویل چې افغان دولت باید خپله مدیریت وکړي، خپله مدیریت څنګه او کوم موضوعات په دغه کې تاسو په نظر لومړیتوب ورکړ شي مهم دي په لندوی راته وې؟
تر کومه زه پورې چې وتاق تجارت او مونږ په دا کانفرنس کې د غړو په حساب باندې شریک یو او شرکت پکې لرو په مساویده کې او په مسایلو کې خپل نظریات هم ورکړي دي. د مدیریت مسله ډیره مهمه ده، ځکه دا ما ویل چې مدیریت دا چې هر څومره چې مونږ خپل تعهدات چې مونږ د جهانیانو په مقابل کې وکړو، جهانیان په شرط باندې کومک کوي، او هغه شرط چې مونږ ورته د میز په سر باندې ټټر وو چې امنیت راوستلی شو، اداري فساد د منځه وړلی شو، مونږ ظرفیت جوړولی شو او بیا یې ونشو کولی، بنان عملاً هغوی کومک نه کوي. نو لومړنۍ خبره دا ده چې دغه څه چې مونږ وعده کوو هغوی راسه وعده کوي چې دا کار به کوو، مګر مونږ هم وعده کوو چې مونږ زمينه ساز یو د دې کار لپاره، دغه زمينه باید مساعده شي. اوس ټول هغه پروژې چې په پنځم ریکا کې په هغه اعلامیه کې ویل شوی وی هغه د افغانستان لپاره ټول حیاتی دي، اما خصوصا دا اوس چې تقریبا وزارت خارجه شپږولویتونه پیشنهادایي دوی چې پرزن د ترانزیت مسله د چډیره زیاته جديده په ترانزیت په مسله کې پاکستان او تاجکستان علاقه لري چې یو سه جانبه اپټاو شي او پروتوکول شي ترانزیتي، زمونږ پیشنهاد دا دی چې باید هندستان هم سره شامل شي، افغانستان باید ځان له دونورو خلکو ګټه په نظر کې ونی سي، خپل ګټم په نظر کې ونیسي. زمنګ ګټه دا ده چې موږ د هندستان سره مشکل لرو، یعنی هندي مالونه موږ ته نشي راتلی، زمنګ مالونه هندستان ته نشي تللی، موږ د تاجکستان سره مشکل نه لرو، دا اوس د تاجکستان سره ترانزیت لرو، تاجکستان ترانزیت پاکستان د لارې نه په آزاد ډول زمنګ د لارې نه تیریږي، هیڅ نه وستون زو ته نشته. بنان ترانزیتي ستونزې که حالو په د یو کوریډور په حساب باندې حل کو. دویمه خبره دا ده چې ترانزیتي سهولتونه راشي او د ویزې د لري کولو، موږ د تیر د سازمان د انتقالاتي سازمان غړي او پاکستان نه هم غړی شو، ټول آسیای میانه غړی ده، د ترکیه په شمول باندې، د روسیې په شمول باندې، افغانستان کولای شي چې خپل مالونه د تورخم نه یا د قندهار نه واخلي، باری کې د کارنټ په واسطه باندې لاړ شي جرمني ته ورسې، نور زینو ته ورسې، اما دا باید سهولتونه ورکړ شي، د کې د ویزې رفقول منځته راشي، د کې پرزند روټ پاس مسایل دي، دا ټول دا مهمه خبره د زمنګ د نظر نه چې په دې کانفرنس کې په دې باندې باسو شي، او مونږ یعنی دا د چانه مادي پیسې مونږ نه غواړو، مونږ په قوت واړو چې هغه تسهیل باید راشي. نو دا ترانزیتي ستونزې چې دي که د ایران سره دي، د حلقوي سرکونو جوړول دي، دا موضوعات دي چې دې ته باید جدي پاملرنه وشي. همدارنګه د گوادر بندر فعالول او د هغې نه د افغانستان استفاده کول او په هغې کې د افغانستان ورشریکول، چې موږ ډیر نږدې یو گوادر ته، د قندار سره ورسره ډیر نږدې یو، حتی د کراچۍ نه تقریبا 900 کیلومتره موږ ته لنډیږي گوادر، د دغه گوادر په واسطه باندې چې دوی پاکستان کومه سرمایه گذاري کوي، د افغانستان نظر هم په نظر کې ونیول شي. د چابهار بندر رغول چې دا ډیر عمده خبره ده، هندستان او پاکستان او بخې هندستان او افغانستان او ایران متحد دي، او په دې کانفرنس کې باید فیصله وشي چې دا درې واړه ملکونه په دې باندې کار وکړي، هندستان متحد شوی دی چې سرمایه گذاري کوي، او دا غځن د خط د وسپنې فټلې راشي تر نیمروز پورې، او همدارنګ وصل شي تر تورغونډۍ پورې. دا هغه څه دي چې باید زمونږه هغه منطقوي سهولتونه رامنځته کړي. همدارنګه تاسو ته معلومه ده چې د قندهار بین المللي هوایي میدان چې د امریکایانو په واسطه باندې ډیر زیات بازسازي شوی دی، مډرن شوی دی، او اوس د افغانستان ته تسلیمیږي. زمونږ هیله دا ده چې دا د کارګو بین المللي میدان شي، او په دې کې د منطقې کارګو باید راشي، او د منطقې کارګو باید د دې ځان زمونږه تازه میوه اوچته کی او ویسي دغه ته. دا هغه شیان دي چې اتاق تجارت په خپل نظر کې وزارت تجارت او وزارت خارجه ته ورکړي دي، او مونږ چې تر کومه ځای پویږو د وزارت خارجه په لیست کې هم دا خبرې شته دي چې په دې باندې باس وشي. نو زه امیدوار یم چې د مدیریت په خبره او په سازماندهۍ باندې بیا ته تاکید کوم چې هغه څه چې مونږ تعهد کوو د میز په سر باندې خارجیانو ته، هغه باید وکړو، چې مونږ ظرفیت جوړو، مونږ فساد نه منځه وړو، مونږ امنیت راولو، دا باید راولو، او کرای نه ولو هغه کومکونه په شرط باندې مونږ ته راکول کیږي. په پنځمه کاسه کې هم دغه شانتي مونږ سینه وډه بوله، مګر عملا نمچېونک.
مننه کوم ودان درنو مننه.
دا ازادي راډیو د تاسو د کابل څخه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستيال خنجان الکوزي او د افغانستان لپاره د پنګونی د ادارې د پخوانی مرستيال ابراهيم شاه بحث واورید چې په افغانستان کې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د روان کانفرنس ریکا د نننې غونډې په اړه خبرې کولې. او اوس هم د کور کلی پروگرام خو تر هغه مخکې باید وایم چې مشت وخت کموالی لامله او نسو کولای چې د سپورت اونیس پروگرام درته وړاندې کړو. خو د سپورت خبرونه به تاسو په پوره ساعت په 3 بجې د ازادي رادیو څخه په خبري ساعت کې واوري.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
جوس مې سرونه ر شکر به ومني ستر اومدن یخشلی
آی کلا بازاری دلار د سر شربتونو د میو جوسو د لیمو اوبو او نور شربتونو نارغه کړی است
پرن مې مېده خوګیدله د دولس بجو نه استمې بس ایسال شوم زړه مې بد بد کیدله یار مې شپې ست فراک وکړل یار مې اوس
قدر من اوردونکو د روغتیا وزارت په وینا کله چې هوا تودیږي نو په روغتونونو کې دیغه ناروغان شمیر هم زیاتیږي چې په ګرم هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سړی مرته هغه کراچۍ چې ناپاکه اوبه شربتونه تروې د لیمو اوبه د میوو جوس او داسې نور خرڅوي د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نسناستي او استفراق له وجې بستر شي. په پیل کې د کابل پولیسي مریم کې له دوو تنو سره په داسې وخت کې غږېدلی وو چې اوبه او شربتونه د لارو خاورو دوړو ته اخلاص تاریخي وو او خرڅولي.
ګیس پیپسي رون انرژي او مدني یخچالي یخچالي ګیس پیپسي رون انرژي او مدني
د افغانستان خلک په میکروب باندې زور دي. هر ورځ دلته ګڼ شمېر کسان راځي، هغوی خو یو هم لري ناروغه شوي. که د کراچۍ څلورو خواو ته هیښې ونیسم، بیا چې له یو ځایه بل ځای ته ځم هغه ماتېږي.
دلته چې وینو تاسې جوس خرڅوئ
کنه؟ جوس خرڅوئ
او په سره مو سور لمر ده.
ام ده خبر خبر ده
که ده خبر خود ده جز چه این دلتنه خرابیگی؟
نه خرابیگی نه انرژی کلبا و یک ورسه رشتا خراب نکیگی
هیچوک نوایی چیز ما ده غرکی شلوم به ترویدی پا کراچه که ده شربتونو او نور و نوشابو خرسون که ویل چه دی دوی خرسون که شاین اخیستون که تسیستون زینه پیدا که بی خوپا روختون که پلزگونو کسان والی بستر دی ده بلگ پتوگه ده انتانی روختون ده برغلیو حال تا پیولوی اتاق که اطلس کسان بستر دی دی رای هم دی ده بازارو بو او شربتونو ده حال ترس ولی دی
خو بازار که اخلو چی تیگیشو بشکو جوس اخلو مجبور ده خوش که بینو زبو کو کلمی می سیزی خوله لمن استپرا کلا کلا وام کلا لمنی نوام خوله نا دیرانه ستارگو نمی خار پاشم دیزای پینا
ما ویل لستر ته په واده غنې وس نسنو کایلرم اتشنو په ډیر اتم جمعه وش په چې د خېټې می پرسیدا نو که څه کلاک د دوسی ګرم د لوک تیګ
دیانه رو واخلو د مانی سرک دغلطه سم ما سرهشته دندل سی ورکه خو ما وعد به پکی کن چی اور اسکور که جوس جوړ کې سره قمی په سبا ته پاتشي هغه جوس سره قم کی دیگه خو مجبوره به دا کوم شیخ وبګړی کن
او تاسو به مجبوریت اخلي
خود ته مجبور شو اخلو
او بیا دا شخونه کی بستر یا
ز ډیر مور سره می غیم ډیر لال هاندی
پرن مې مېده خوګیدله د دولس بجو نه استمې بس ایسال شوم زړه مې بد بد کیدله یار مې شپې ست فراک وکړل یار مې اوس دغه اوبه اخلم دا چې کوم تروې مور مې ده خو چې څه کوي چې به خمه ریزوي خرابوي داسې په تکلیف یم مېده مې داسې ته وپېچ کیږي
زمونو ما
بس ماده پرنوم دغه سه مطلب کې ما لڅ مې خوړل په ځغه پیپسی ام دو شنم واغه سر سر مې پدار چې به مې هټه پدار شوم داسې رورو مسخوتان به مې زخه یعنی خبر شمه پاسا نو سوې چې به مکتب سره راغلم نو ایس ونه شه په ځغه به راغلم دلته مې دم مې ډیر خراب ده او لک سر مې ډیر درد کوي ام دې سره پرونه
محمد عزیز چې د میوی د جوسو د خرڅول په وخت کې تری وهد د پاکي خیال ساتي او سره غږیدلی هغه وای د دې کار یو غټه ده چې اخیستونکي کراچۍ ډیر راځي
زه د منې د کېلې د نور انرژي کارو د شان خرڅوم خالص هم دي اسه خالص به موږ ته عمل رو ته هم خالص ته جوړ کوم دغه بوتل کې هم دي خالص هم غواړي خالص هم ته جوړو دي
په دې بوتل کې څه فکر کوي چې شي دي
د کوم خو دی هم وبستلې فیصدی پکې دي
نور شي دي پکې
نور د جوار قند خالص فاده کوي نور شي نور وغيرها وغيرها شي نور
دا اوس خو ته پوسټ کړي ګردم په ناس ده
خدا او کښو ته نور لرو چې ازرو بیا غنه راباس او کښم ورکو یم خېګو تکاو غوم
نو ولې مخکې نه دا دلته پوسټوي کده
خدا څه خل بیمینی
خاورم بکینی کنه
خو خاور کې نه ته نور لاته سره پرد دی خو
دوه مره گازارې دیدا وستا چې
نه است نه شو دا خمس نمونه مثال دام چې خو دغره دا بس کې مخولم دسته دا ته بچو دا تازه پات کې یم سه دوره زیرو پات کې وزلته دا مس پات سو بیا غیسا چې بیا نور تازه پکې چو
اره راز به څوک سره دی جوس اخستلو لپاره
و راضی بیا خصوصا د سپیل خواته مشتریان دی دی راضی زکه تا پاک صفه کاغو مخه کی خریداران مشتریان دی را خدا
شپه به دخیری بینیم نوینی
نه شپه پاک صفه د ګوداری ګروپ سوکی ګان یک دی خو دی پاک صفه شه تیار
د مرکی په وخت د امان الله پونوم یو تن د محمد عزیز کرا چی ترغی چې د میوی او په وخت لی لاغنه مو پختلی چې د نوشابو د خپل په وخت کې کومه خبره په پام کې نیسی
ګرمي غونده ده چې د موږ شنګی چې د لزره فکی
شهرلی
مونګه جوس د منی جوس
کله چې راځي مثلا ته کومه خبره په نظر کې نیسی چې یو پاک شی واخلې
زه چې لازم اول اول د جوس د ځان اخلم ګورم چې پاک دی تاریخ تیر شوی نه دی دا شام نظر کې نیسم ته څوک کولای شي ارنم نه روغې شي د لوګریو کو
دا کراچي دسته اوس ولاړی کنه په دې کراچي باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګیدلای ام دا جوس خوري
اول ګورې چې پاک دی کنه صحیح دی کنه چې صحیح ونواله به خپل صحیح نو د دکاندار ته وایي سم صحیح شایان او بعد دا چې وسته کې نو وګون خلک مریضي کې نو
ته کوم جوس هم دا اوس دسته پاک وای او صحیح وای
دا جوس تر چي دی د ټولو وسته دی وای خاص دا جوس دی کنه دا تازه راوړی دی او نو چې وبم تازه شولې دی خیا م جوس نه دا چې صحیح دی
نور کوم دی
نور دا جوس
دا چې دی
دا چې دی رانی دی
رانی مثلا کله چې ام دا غطا اخلي کنه تاریخ چیرې کوم چې ګوري
دا 2015 ته 2016 پورې کال یو کال وخت لري
امیش دا ګوري
او ها پاتش تقلبی من اوتلې دی نه خاطر
د نزانه د روختون رئیس ډاکټر حتی قلیمی وای اکثر کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابه خرڅوي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نیسي نو خلکو ته به څنګه پاک څښاک ورکړي
آیا په دې پوهیږي چې خپل لاسونه سره رقم وینځي خپل نوکان سره رقم واخلي او بل اخر دا او بچی تهیه کوي یا مهیا کوي دا او بل کم زین راوړي تاسو وګورئ چې حفظ الصحت د ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده خاصتا د اوبو سکلو په برخه کې یعنی هغه میکروبونه هغه انتانات چې د اوبو لاره نه انسان ته رسیږي معده ته ځي بل اخر کلمو ته ځي فوق العاده د میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته یعنی کچیر ته سړی ډوډۍ خوري میکروبي لدینه که میکروب په اوبو کې ډیر زیات د سرایت چانس هم ډیر زیات دی او ډیر زر سړی ناروغه کوي او هغه ناروغي چې د هضمي سیستم پورې تړلې دي لکه اسالات شول استفراقات شول کولرا شوه یا مثلا مورقه شوه یا د جاردیا په نامه چې ناروغي ده یا امیب ده دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي نو یو خو دا مسله ده دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه د نوکونو په واسطه او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان او بل انسان ته انتقالیږي نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې له یوې خوا نه تاسو وګورئ چې په اوړي کې دا د اوبو خرڅول ډیر زیات دود دی او دستور دی ځکه خلکو اړتیا ورته ډیره زیاته ده له بلې خوا نه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډیر زیات دي نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي له یوې خوا نه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پلا ووینځي او بالاخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخستون کې تیور کې دا نه مراد کیږي او لبله پلاوه که تاسې وګورئ لیمو یې د نمونې په شکل ایښې وي خو د طبیعي لیمو نه استفاده نه کیږي اغل ته کیمیاوی مواد دی رنگونه دی لاغین استفاده کی چې دا کیمیاوی رنگونه کیمیاوی مواد هم اکثرا د میډیا تکلیف نسناستی ناروغي د استفراقاتو سبب کیدل شي د ام د جوس په نامه یو شی خرسیږي ام خپل ام نوی پودر وی رنگ وی یو بل شی وی چې هغه به د صحت لپاره ډیر تاوان نه لري.
ډاکټر حلیمې له ټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاک نوشابیت څخه غوړي چې په ځان دی لږ زحمت ومني لکور ندی سی او بل ځان سره واخلي او د تند په وخت دی وڅي.
مطلب دی چې غل ناوړي نو مل دی واوړي نو کچیر ته زمنګ منسوبین ورته توجه نه کوي زمنګ پلورین کی ورته توجه نه کوي راځي چې مونږ وانه خلو حکم شي چې مونږ ته زمنګ په نظر باندې ښکاری چې یاره دا صحیح نه دی تاوان رسي نو هغه څخه پرېز کو راځي دغه د خلی د مزي پسونه ګرځو تیږي کسان چې څوک او بوته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري دی پسې ګرځي چې په دې خلی باندې خولهږي بیا د بادي مشکلات لپاره فکر نه کوي پرې چېر په خلی خو خولهږي دل چې د میډیو د کلمو به وسه حالت وي هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړیږي په قطو کې پکیږي او بندیږي او بیا دغه بوی تغییر کوي رنگ تغییر کوي نو دا د صحت لپاره خاص تندیر خینه دي نو کډیر اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي خه خبره ده چې د تازه جوس او د تازه میوې د جوس څخه استفاده وشي خپل د جوړ کې مثلا بلګې تاسو وایم چې کدوې د منې او بوت ډیر هوس لري چې ویس کی نو خه خبره ده چې منې واخلي کوټه ویس خپل جوسر ماشين ځان ته واخلي خیر د لک سناسه مصرف هم پکار دي لپاره چې زمونږه صحت خوي نو خپل کول شي جوز ځان ته جوړ کې بل اخر ورڅ خې استفاده وکي نه دا چې هغه د منی چاپم په باندې وي او لیبلم په وهل شوی وي قطیم پک شوی وي بیا هغه په 15 افغانۍ خرڅيږي دغه به د کیفیت او ارزښت څومره وي
په بازار کې د بی کیفیت جوسو شربتونو او د یو بو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته سیستونځ پیدا کوي لری کول د خاروالي مسولیت هم دی. د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړی چې مخې ونیسي خو بیا هم لیدل کیږي چې اوراس تربل ډیریږي.
ما یو موټر حداقل یو موټر روزانه
موږ هر ورځ تقریبا یو موټر غنو شبې د بازار لمخ نه ټولو چی ل صحیح نظر عام خلکو ته تاوان رسوي کلمو چې ټول کړل بیا په مناسب ځای کې سوځو په دې روسي کې موږ په یو